تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ دا خبرونه د مخکنی ریکارډ شوې د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک ټوئیټر انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ
ستړي مشه له واشنگټن دا پروگرام هلو وی وی دز رحمان بندرایما د پښتو ژبې یو ډېر لوی افسانه نگار ناول لیکونکي رودا لیکونکي سفرنامه لیکونکي او د جرس ادبی جرګې جوړونکي او د جرس مجلې تابع کونکي طاهر افدی صاحب په ژوند باندې نن دا پروگرام کوو طاهر افدی صاحب په ژوند باندې بعد د هغه ملګری د پښتو ژبې ادیبان شاعران په دې پروګرام کې زموږ سره ملمانه کیږي زموږ منه ملمه په دې پروګرام کې د طاهر افدی صاحب نږدې ملګری د جرس ادبی جرګې یو پخوانی غړی د پښتنو مترقي لیکوالو جوړونکي او ادیب لیکوال محب وزیر صاحب سره د وخت ملګری کیږي ډاکټر محب وزیر صاحب پروګرام کې بخیر علی به لمخه د چې د محب وزیر صاحب نور ملمنو سره خبرې شروع کو د طاهر افدی صاحب په اړه درته لګډر معلومات درکما طاهر افدی صاحب نږدې دوه کتابونه لیکل دي چې دولس پکې سفرنامې دي د دین علاوه پکې رپورتاجونه دي د دین علاوه هغه سفرنامې لیکل دي ناولې لیکل دي ډراما غي لیکل دي جرس مجلې شروع کړې و د یار لسکاله پورې جرس مجلې چې په پښتو ادب کې ډېر مشهور و جرس ادبي جرګې جوړ کړې و طاهر افدی صاحب چې خپل نومي ترکستان دی په کال 1900 یو کم سلويخ کې د جنوري په سلورما د درادم خیل په حسن خیلو سب ډیویژن کې د بوړې په سوکړه کې لیکي چې دلې و رسمی زدکړې نوې کړې او پاول کې د طاهر اثر پنوم شاعري شروع کړې و خو بیا افسانه لیکلو ته مخه کړه او د طاهر اثر څخه د طاهر افدی پنوم لیکونه پیل کړل او دغه نوم بیا پېښ شو هم د هغه په ژوند باندې او د هغه په کار باندې نن په پروګرام کې خبرې کیږي ډاکټر محب وزیر صاحب ډېر مهرباني چې ما سره ملګری شوی دی د دین مخکې چې ز تاسو نه پښتنو کما او تاسو سره خبرې شروع کما طاهر افدی صاحب د کتابونو تفصیل د هغه چې کوم جرس د بجرګدا یا جباړی دی یا سفرنامې دی یا خاتونی دا د دیوا په کراچي کې خبرې الفضل عزیز راغون کړی دی اول په شریکه دا ګورو
د هغلی طاهر افدی چاپ شوی کتابونه هغلی طاهر افریدی په کال 1980 یا 81 کې خپل لومړی افسانه تانا په غم کې کمنیم چاپ کړی و د هغه د افسانو په نورو کتابونو کې د محلونو خوا کې پانی پانی دیدند اردو افسانه لار کې مخام بیا هغه مخام دی نور خوبونه نوینم په زنجیر تړلې خوب د سولې زو لوی قصه موده پس اشنا راغله او تاسو سره خبرې شامل دي جرس مجله طاهر افریدی په 1990 کې د جرس په نوم درې میاشتنۍ ادبي مجله شروع کړې وه چې نږدې 14 کاله چاپ کېدله. په کال 1992 کې د جرس خصوصي غزل نمبر چاپ کړی و چې پکې د غزل په حواله یو شمېر مقالې او د یو سل اتیا شاعرانو انتخاب کلامونه شامل وو. په کال 2001-2002 کې په 1422 صفحو مشتمل د جرس نظم نمبر چاپ کړو چې پکې 50 مقالې او د 3.9 شاعرانو منتخب کلامونه شامل وو. طاهر افریدی په کال 1990 کې جرس ادبی جرګه جوړه کړې و. د طاهر افریدی ناولونه د هغلی په ناولونو کې تیری آنکه خوبصورت هي چې په اردو ژبه کې دی، په پښتو کې د شینسترګې په نوم بارکوال میخیل ژباړلې. پکانو کې رګونه چې پروفیسر اسیر منګل په اردو کې د کوهسارو کې لوګ په نوم ژباړلې دي او د تربوزک په نوم یې ناولټ شاپ کړی دی. د طاهر افریدی سفرنامې، رپورتاجونه، رودادونه او ډرامې، هغه د جانان می قطر دروان دی، لار شپې خبرتا او زی چیزو کابل تا درې رپورتاجونه چاپ کړی دي. هغلی افریدی د سفر په خیر او سفر مدام سفر په نوم دو سفرنامې چاپ کړی دي. هغه د رنز لورشه او بدنامه په نوم دوه ډرامګۍ لیکلي او د ګوتې قلم ته په جړا شوې په نوم یې د حمزه بابا څلور نوي خطونه مرتب کړي او چاپ کړي دي. هغلی د جرس ادبی جرګې رودادونه زه تنقید خو به کومه هم چاپ کړی دی او د کوټې پښتو اکیډمۍ یې د ادبی پاڼې په نوم یو کتاب چاپ کړی چې پکې مختلف مضامین، خاکې او رپورتاجونه شامل دي.
زر صاحب د طاهر افریدی صاحب څنګه چې موږ ویل ډیر کار کړی دی، په افسانه کې ډیر کار کړی دی، دا دغه بنیادی فیژن غلو دا دین علاوه هغه په ناول کې ډیر کار کړی دی، هغه په سفرنامې لیکلې دي، خاتونه چاپ کړی دي، رودادونه چاپ کړی دي، رپورتاجونه چاپ کړی دي. خو موږ شروع کړو د جرس ادبی جرګې نه. ادبی جرګې چې په پښتو کې کمی دي، د هغه چې کم کار دی هغه په داسې کلی یا علاقه به د پښتو ژبې نه چې هلته به نه کیږي، خو په کراچۍ غوندې ښار کې چېرته چې اکثره پښتانه مزدورو یا د معاشي ستونزو له کبله د نوکرو په تلاش کې ورځي، هلته د پښتنو یو ګڼ شمېر پاتې کیږي، لوی شمېر پاتې کیږي او دلته یو یو شمېر جرګې شته دی. خو د جرس ادبی جرګې اهمیت باندې به خبرو کو، طاهر افریدی صاحب په 1916 کې دا جرګه شروع کړې وه، څومره اهم کار و دا او د دې څه ګټه شوې د پښتو ادب ته؟
مننه بنری صاحب، ټول د مخکو بزدا وایم ستاسو د ډیوا ریډیو تا او خصوصا ستاسو د ټول کارکونکو تا لکه زه مننه کوم، شکریا مو ادا کوم چې زمونږ د پښتو د ادب د کلتور د تاریخ او بیا زمونږ د دې سره تړلو د نومو شخصیتو په اړه سره چې تاسو کوم پروګرامونه کوي او دلته چې څنګه ځای میډیا ته زمون د پښتو د ژبې د ادب د کلتور په اړه سره سپیس نشته دی یا کم دی، نو هغه کمې تر څه حد تاسو پوره کوي د دې ډیره مننه. تر څو پورې چې د طاهر افریدی صاحب خبره ده او یا د جرس ادبی جرګې خبره تاسو وکړه، نو زه خپل هم داسې ګڼم چې طاهر صاحب د فنی یا د هغه تخلیقي شخصیت یا معیار هم خلک ناکادان ګوته کوي، خو تر ټولو زیات اهم کار د کراچۍ غوندې په لویس خاریه کې د پښتو داسې یو مرکز قائمول د جرس ادبی جرګې په نوم باندې چې ما په خیال هغې په ډېر زلمي شاعران ادیبان روزلی دي او نن هغه د ژوند په بیلابیلو مرحلو کې په بیلابیلو شعبو کې خپل کارونه ترسره کوي لګیا دي. نو جرس ادبی جرګه په یو داسې وخت کې په کراچۍ کې جوړیږي چېرته چې د کراچۍ ټول د پښتنو چې څومره کمیونټي وه سمرا اولس و التا اولسی شاعری کېدلا چاربیتی شاعری با کېدلا او بیا خصوصا دوی بارا غونډېدل د کراچۍ د شاعرانو دیبانو د مشاعرو ترخه دا بیو کار کولو چې هغه هم په خپل ځای د اهمیت لري خو جرا سره د بیجرګا چې څنګه جوړیږي نو څنګه چې طاهر سے یو فنی شخصیت لرلو داسې د دوی سره مرحوم فهیم سرحدی سے موجود وو باچا خان کاسر سے وو ورسره ریاض تسلیم سے وو ورسره قیصر افریدی وو نو د پنځلورو پنځو شخصیتونو یو جرا سره د بیجرګې په نوم باندې بنیاد کې خودم او دلته نه باقاعده د تنقید بنیادونه کې خود په کراچۍ کې او بیا یې ورسره د فنی ارتقا سفرونه شروع کړل د نوو ظلمو د روزنې تپام تدار شول په جرس ادبی جرګه کې چونکې زه هم د دې حساب یې وروسته پاتې شوم زه هم ورسره ملګری وم او تر دې دولسو دیارلسو کالو یو اوږد سفر مې په جرس ادبی جرګه کې ورسره تیر کړی دی نو په هغې کې د طاهر صاحب شخصیت یو داسې مثال مونږ لپاره چې لکه هغه بنیادی ستن چې وي او په هغه بنیادی ستن باندې به مونږ د جرس ادبی جرګې ملګري ټول راغونډو او د به د خپلو بچو غوندې د خپلو کشرانو وروڼو غوندې مونږ سره مینه هم کوله مونږ ته به وخت کولو کله د خپل کور کې کله په خپل دفتر کې کله په خپل یو بل ځای کې او طاهر صاحب مونږ ته چرته هم دا احساس نه درا کړی چې زه دومره لوی افسان نګار یم
محبوب وزیر صاحب زغواړم چې تاسو نور هم ورم په دې لړ کې خو زموږ د پروګرام زغواړم چې ډېر خبرې پکې راشي لګ مختصره ته یو روداد د جرس د بجرګې هک بیان کچې طریقې کار بسو سبا کېدل چې غونډه بر میاشت بس راوبل شو سن تاسو ول تاسو پکې وای زم د غمرګره مدیر زینو کې موږ یو غونډه کړې دي خو زغواړم چې تاسو د یو جرګې د یوې غونډې طریقې کار موږ ته وای چې په دې کې بس کېدل سبا سونه اوسه طریقه بوه
د جرس ادبی جرګې اول نه خو د دوی صرف میاشتنې تنقیدی غونډې وکېدلې خو د جرس ادبی جرګې وروسته چې کله مونږ تاسو د دې ملګري شول نو تاسو ته پته ده چې مونږ والا کا یوا میاشت تنقیدی غونډه کوله او بل میاشت به مونږ مذاکراتي غونډه کوله نو تنقیدی غونډه کې به دا وه چې لکه فنپارا وه یا افسانه غزل نظم هر څه ادبي فنپارا به وه هغه به مونږ تنقید ته واوروله یو چې چا به لیکلې وه هغه کس به تنقید ته واوروله او په هغې کې به بیا داسې یو آزادانه ماحول کې په هغې باندې تنقید کېده چې لکه زه وایم چې بالکل داسې مکالمه ما په پښتو ادب کې بیا چرته په نصیب نه شوه چې کومه په جرس ادبي جرګه کې زما په نصیب وه او مونږ د هغې نه زده کړې کولې نو ډېر په آزاد ماحول کې ډېر په فری ماحول کې به مونږ دا خبرې یو بل سره کولې او په هغې باندې به مونږ تنقید کولو د هغې د زغم او د برداشت یو تویه مونږ ته معلومېده او په هغې کې د زده کړې یو عمل او په هغې کې به مونږ بیا داون کول چې د جرس بیا هغې نه پس ته به یو خامخا غیر طرحي مشاعره هم کېدله خو په هغې نه زیات اهم کار به دا و چې کله مو رسمي غونډه ختمه شوه او غیر رسمي ګپ شپ به شروع شو او تر دې دوو د درو غنټو پورې به مونږ هلته ناسو په دې په میاشت کې به چې چا څومره کتابونه ویلي وو نوي کتابونه به چاته راغلي وو هغې په حوالې سره به مونږ یو بل سره تبادله خیال کولو او هغې نه یو بل مو هڅول چې فلانې کتاب دی فلانې رایټر دی فلانې دا کار کړی دی نو یو قسم د معلوماتو یو ذریعہ و مونږ سره د ادبي جرګې
یو ذریعہ زه دې کې خبره شاملول غواړم هغه نن سبا لیکونکي چې دی یا په فیسبوک یا په سوشل میډیا یا په نور ځایونو کې چې یوازې لایک یا د پازیټیو یا مثبت تعریف چې دی یا ستاینه چې دی هغه زیاتره خوخی او تنقید چې دی په هغه باندې به جګړې کېږي جر سره به جرګې خبره مې وزیر سره وکړه زه غوایم مونږ هم سو کال یو ځای پاتې شو یو د جرګې برخه مثال په توګه مې وزیر سره به طاهر افریدی سره بیا قیصر افریدی سره بیا ماخام خټک یا نور ملګرو بخپل افسانه لیک یا شعر تنقید ته وړاندې کړ ناست ملګری سمره چې بہو زیاتره به د انتهایی سخت تنقید کاوه او چا چې بلیک کړي او هغه بخاندل هغه په پدی باندې وګوتنی وو هغه اوریدل هغه کوشش کول چې خپل اصلاح وکي ز خپل دغه اصلاح نه پخپل هم تیر شوی ما د انتهایی سخت تنقید نه خو حقیقت دار چې پاغه بسو خپکېدل نه او د خپګان هیڅ درک نه لګي دا نه وچی نن په ما تنقید شوی سبب ز پتا د قصت تنقید کوم کم چې بشیر خو نه وي وو جدید شعر به وو جدید فکر به وو دغه ساينه به هم کېده خو زیاتره وخت په تنقید وو محب وزیر صاحب بالکل دا خبره تاسو سم ده چې دغه نه از دکړه ډیره شوې ده جی محمد وزیر صاحب
بولئ چې یو خبره پدې کې دا وا چې کتا سو خیال وی جره صد ابي جرګا یو داسې پلیټ فارم چې هغه ته به نوی کسان کو راتلل او نوی کسان بټینګ غدل ډیر کم چې کم خلک بټینګ شول نو هغه شکر دې نن خلک یې پیژنې هم چې کم ټینګ شي وی دي او دا یو دغه چې د جرس خاصیت دا او چې الته ډېر تک سپینه خبرې کېدلې او هغه تک سپینه خبرې چې کله ذهني هم آهنګي راغله نو ډېر په آرام به برداشت کېدلې او چې کوم خلکو ذهني هم آهنګي نه راتله
چاپ شو نمبر یو د نظم نمبر چاپ شو غزل او نظم نمبر باندې هم خبرو کوي خو د جرس مجلې دیار لس کال چي د پښتو ادب لپاره سم رحم دي
ا د پښتو صحافتي ادب سمون ګورو نو پاره کې مونږ ته یو د کند رساله ډیر مضبوط روایت مخه ته پروت وو او بیا دویم نمبر زویم چې جرس یو داسې مجله وا چې هغه چونکه شخصي رساله وا یا د یو پرایویټ ادارې زیاده ساده بي جرګې لاړه خبر چاپ کېدا او مونږ وینو نورې هم مجالس ته خوا یا د پوهنتونونو دي یا د بورډ دي یا د بل دي سرکاري ادارې طرف نه ترکیږي نو هغه د مالی مشکلات دومره مسله نه وي پرایویټ یا شخصي د سالو ته د مالی مشکلات او مسله هم وي خو د هغه باوجود هم جرس مجلې په هغه وخت کې چونکه فیسبوک نه وو میڈیا دمرا پراخ انوا نو دے لکھنا خلق لکل او دے چاپ یا دے چاتا دے رسول بلا ذریعہ وانا مجالے وے نو جرس ادبی جرگا کے بچے دے چا غزل چاپ شو دے چا لکھ بپا کے چاپ شو دے چا نصر بچاپ شو نو آغا با یو زان یو میار میاری یو دا گانلو چی زما نظم یا زما غزل یا زما لکھ بپا جرس مجالا کے چاپ شوے دے نو او بل دا وا چې بیا کله چې مونږ تاسو د مدیرانو نو د پیښور دورې به زمونږ کېدلې نو دلته به مونږ راغلو او جرس به چې د خپل میاد نه یو هفته مونږ نه لیټ کېده نو دلته ملګرو لکه مونږ ته بار بار دا شکایتونه کول جرس درنه لیټ شو جرس لیټ شو ایون چې مونږ ته به خاتونه راتلل نو د خلکو یو تنده لکه دې ته بار زیاتې دا چې یو هفته به مونږ نه لیټ شولا او بل دا وو په هغه وخت کې جرس غټ کردار دا ادا کړ چې د افغانستان او د سویلی پښتونخوا د کراچۍ او د خیبر پښتونخوا چې څومره لکه لیکوالانو هغه یو بل سره تړلی وو او مونږ ډېرو خلکو د جرس په حواله سره یو بل سره پېژندل بل داسې خاص ذریعہ وو نو جرس لا سټینډرډ هم ساتلی وو باقاعدګي هم ساتلې وه او د خلکو د د خایشونو د خلکو د ارزښتونو هغه معیار هم ساتل
زه د فیسبوک چې کوم دا وخت ما سره لیدونکي اوریدونکي دي داغو پیغامونه هم په پروګرام کې شاملوم او د طاهر ابدی صاحب ملګری نور چې کوم دي لیکوالان داغو د طاهر ابدی صاحب خپل چې کوم پرې پروګرام کې خبرې کړې دي هم شاملوم په پروګرام کې سوریا وفاوی چې سلام کوم رحمان بدر صاحب ته زماده سلام یو تاسو دا چې طاهر ابدی صاحب نه چې اولنې کوم کتاب او نومي صدې ښا اولنې کتاب دې ته نه پیغام کې کوم نه يم دا د افسانو کتاب دی. اصلي نوم چې دی دغه ترکستان دی، خو د بیا طاهر افریدی سے په نوم باندې لیکل کول. طاهر افریدی چې دی هغه اوس په ټوله دنیا کې پیژندل شوی نوم دی. د دې نه علاوه متین جان هم پیغام را لګلی دی. اجاز احمد وایي چې منظور پښتون په بنو کې بیا نیول شوی دی. او به خیده دی خبر مونږ کنفرمیشن نشي کولی، خو دا یو کمنټ دی ماته مخې ته راغی. دغه رنګه دا کمنټ چې دی کفایت الله همدرد هم کړی دی چې هغه په بیا نیول شوی دی. نور جو کوم پیغامونه دي هغه زه پروگرام کې شامل هم ډیره مهرباني خدا پروگرام د طاهر افریدی سے پاک لدی نو زیاتره کمنټ یا پیغامونه چې دي هغه په پروگرام کې شامل هم. که تاسو د محب وزیر سمنا کوم پښتنه کول غواړئ هم کولای شئ. را سره اوسئ او د مخلو د مینه برتي راشه د پروگرام روان وي.
پدشنتینا تاسو په یو ټل سیټلایټ په ټی وی تازه تولا او به تر په خبرونه دسونه او سیړنی کتلې او اوریدلې شي. د یو ټل سیټلایټ فریکوئنسی یا سپې او یا بی او یا اشاریه پنځه ایست چینل یو سل درې هر ورځ سلویری ساتا لډي وسره اوسئ.
یو ور بیا سره مشهیده د وی ویډیو پروگرام هلو وی دی زرحمان بندره ما دا پروگرام د پښتو ژبې په هوټلي افسانه نگار ناول نگار سفرنامه نگار او په جرس ادبی جرګي بانی غړو کیو او د جرس مجلې جوړون کې طاهر افریدی صاحب باندې. طاهر افریدی صاحب نزدې شپېته کاله پښتو ادب لا ورکړی دی او په دې کې دوشت زیات کتابونه لیکلي دي. طاهر افریدی صاحب په ژوند باندې خبره کوي د هغه نږدې ملګری ادیب او لیکوال محب وزیر صاحب. خو دې پروګرام کې مونږ خواس کړو نور هم یو شمېر لیکوالانو او دیوانو ته چې هغه زموږ خواس قبول کړی دی. زنو پکې نه منلې مونږ دا غوونه ګیله نه کوو، خو مونږ ورته ویلو مونږ یې پته مکړو. د هغه باوجود هم مونږ ته خپل کله د طاهر افریدی صاحب پاکلا جواب نه دی ویلې، مونږ بهرل داغو په انتظارو. د طاهر افریدی صاحب پاکلا په کراچۍ کې میشت یو بل شاعر لیکوال تکل لیکونکي خاک لیکونکي او د یو ډیر ښه حصې مزاح او د سلیقې خاون هغلی ماهم خټک صاحب د ډیور ریډیو سره د طاهر افریدی صاحب پاکلا خپل رای داسې شامل کړی ده.
د طاهر صاحب سره زما اولنې ملاقات په کال 1992 کې دلته په کراچۍ کې شوی او هغه وخت د جرس ادبی جرګې تابعیا هم کړې و. نوې نوې سو میاشتې شوې وې چې جرس ادبی جرګه هم جوړه کړې وه او جرس رساله هم یو دوه درې ګڼې وې هغه وتې وې. او دا غزې نه زه د دې سره ملګری شوی یم او د هغه وخت نه 1979 پورې ادبی چې څومره هلې ځلې ما کړې دي نو د هغې سره تقریبا په یو ځای ما کړې د جرس ادبی جرګې اجلاسونو کې موکړې دي. او زه دا وایم چې په کراچۍ کې چې کوم د ادبی کلچر روح روان دی هغه طاهر صاحب دی. د طاهر صاحب د وجې نه زه دا وایم چې که زه نن ماښام خټک یم او یا ریاست تسنیم دی یا محب وزیر دی یا داسې نور ملګری دي نو د هغې نمونه چې کوم دی که طاهر صاحب نه وای او هغه دا ملګري یا دا پلاتفارم مې نه وای جوړ کړی نو ممکنه ده چې مونږ چا نه پېژندلی او مونږ دا مزل نه وای کړی. نو دا ټول کریډیټ ټول نه غټ کریډیټ د طاهر صاحب دا دی چې هغه بغیر د سو تنگزړی نه دا ډېره غټه خبره ده چې هغه یو نوي کسانو ته یو پلیټفارم جوړ کړي او په هغه باندې هغه خپله بیا هغه باندې مزل کوي بیا تنقیدي اجلاسونه بیا مختلف ملګري د بهر نه هغه د کابل نه راغلي دي نو دلته مونږ سره ملاو شوي دي که هغه د کوټې نه راغلي دي که د پېښور نه راغلي که هغه د هزارې نه راغلي که د اسلام آباد نه راغلي یا د هر ځای نه نو هغوی دلته چې دی زمونږ سره ناسته کړي مونږ ورسره یا د جرس د جرګې په اجلاسونو کې نو مونږ چې څه زده کړه کړي د هغې په ناسته کې د جرس د جرګې په ناسته کې مو کړي. او طاهر صاحب په خپله چې کوم دی د 12 کاله به جرس د جرګه وچل رساله وچلوله او ورسره چې کوم دی د هغې خیخې نمبرې غزل نمبر او نظم نمبر وایستلو او ورسره چې کوم دی هغه یو ډېر ښه افسانه نگار دی هغه یو سفرنامه نگار دی هغه ورسره چې کوم دی یو ادبی صحافي دی د هغې نه علاوه هغه ډېر ښه رپورتاج لیکي هغه یو بهترین ناول نگار دی هغه په اردو کې هم لیکل کوي په پښتو کې هم لیکل کوي د هغه رګې څنګ چې کوم دی بهترین په اردو کې ناول دی تیری آنکھ خوبصورت ہے دا په اردو کې ډېر ښه ناول دی او چې هغه ترجمه شوي هم دي دواړه کانی کې رګونه چې کانو کې رګونه چې دا پرګه څنګه ترجمه شوی دی په اردو کې، او دا چې کم تیریان کې خوبصورت ہے دا ترجمه شوی دی په پښتو کې، او زمونږ چې کم ملګری دی هغه میاخیل چې کم دی هغه بارکوال میاخیل چې دی هغه ترجمه کړی دی په پښتو کې. دغه شانته ناولونه چې کم دی تربوزک ناول لاس چې کم لیکلی و هغه په دغه حالاتو باندې ډیر ښه ناول دی. د دین علاوه د طاهر صاحب چې کم دی په کراچۍ کې خصوصا چې مونږ کومه خبره کوو نو هغه ته دا کریډیټ حاصل دی چې را په کار داده چې هغه په صدارتي وارډ باندې منځل شوی. خو افسوس خبره دا ده چې ما ته پته ده چې د مرګ نه پسته به دغه په صدارتي وارډ باندې منځل شي، خو په دې ټیم کې چې هغه په کم حالت کې پروت دی څوک ته پوسټ نه رځي. ما سو د دې نه چې اشرف غني ورته د هغه ځای نه سره د ملګرو ډالۍ مرستولي ته پوس هم کړی، خو دلته ورسره داسې چا حکام هیڅ قسم ته داسې هغه ونه کړه چې دا یوه ډېره غټه خبره ده زمونږ دپاره چې دا په کار دا وه چې د هغه دا مرسته شوې وي، خو هغه مرسته نه ده شوې د دومره لوی لیکوال سره. دا ځکه زه وایم چې دا بې انصاف.
او د طاهر ابدی سے افسانہ باندې به خبره کو. افسانہ د هغه چکم لیکل دا د هغه اهمیت او د هغه ځانګړتیا صدا افسانی خوري لیکل کیږي او په پښتو ژبه کې په خوام لیکل کیږي وسم لیکل کیږي. خو طاهر ابدی سے د افسانه ځانګړتیا صدا ما هم خټک سے قصه هم ول چې ډیر خاب سانه نگار دی، خو ډیر خاب سانه نگار نه شاید د انداز نه کیږي چې د دې څه مطلب دی. مونږ غواړو چې په دې نور مو جوړ باسو کو ازینه مخ کې چې محب وزیر سب نه تاسو کوم غواړم چې اسیر منګل سب چې په خپل مو افسانه نگار دی د پښتو افسانه چکم سل کال دی په دې باندې کاروم کړی دی کتاب هم چاپ کړی دی او زموږ په خواست په دې موضوع باندې موږ سره خبرې کړې دي. نو طاهر افریدی صاحب کم کچه افسان نگار دی اول پروفیسر اسر منگل صاحب ته وګنیسو.
محترم طاهر افریدی د افسانې سره دی کال نوم د سوا ته کې دا کومه افسانه ولې کلا او بابا ولې دا د ماهرینو په خوا کې کتاب مخلرات ہے اور اسے پانے پانے کی تازہ ادا افسانے چند کمی لکھی جی داری وایتی بیانیا ہم فہم جب کی لکھی شی اور بیا چکن دے کراچے تلا کراچے کی دبیا لار کے پاس ہم اور بیا ہم ہم دے چکا نور کا سوا ہوا کیا اور پانچ نور کا سوا اتنے بھی کی پڑھنا پسند ہے بس چاہوں گا چاک کدی افسانو او مخی افسانو کی افکارا فرق دے دا مدی کتاب کے دا خبر کری سے زد افسانے پڑھا در دیر لنے سے تلے مامونا وکی دیر اشتیا چھے دکرا چھے او دو چا پر چل دا افسانے چھے کما دے دا کرد دا آرہ دا پوستو چی سائن دا بیوار درنا پنگلا مطلب دا دی چھے خوابی طاہر افریدی شروع دا کلی نا وقا او بیا د خان په انګامو د تاسې ورنن او څه وا د ټول نړې دې او سبا د ټول نړې دې د تور شپو په منځ کې پسان ناست مرغې او کابل قاتل حبل مکتوم د مثال په توګه وړاندې کولې شي. اغله مخون کې په تمثیلي انداز د خپل موجوده سوسنا حالات یو تجزیه وړاندې کړې شوې ده. مونږ نن په داسې حالاتو کې راګیر یو چې د هر سړي ناول جوړ شوی او چې څوک وړاندې کوي دا به ژوند ګران دی. قانون د بېوسه خلکو دپاره په حرکت کې راځي. دا د افسانه نګار لومبیا لمتي افسانه ده چې پوهنتون سوه درې اتیا کې په میاشتنۍ پېښور پوهنتون کې سپاره شوې ده چې د ده پېژندګلو د پښتو په جدید افسانو افسانه کې دا لمتي افسانې سرخل دا افسانه د مصنف په لاره کې محمد د مصنف په لاره کې ماخام کال 1903 کې هم خپره ده چې د وروستو نیټه فروری کال 1903 اتیا درج کړی ده. او ورته هم د دې یو علامتي کې سره چې د مطابق د په کال 1903 اتیا کې لیکلی ده ولی د سند په توګه دا ځکه د رومي افسانه مې علامتي افسانه نشي منلې کېدلی چې دا کیسه په دې کتاب کې کال 1903 اتیا کې ولومبي ځل خپره ده. اور ورکې کې د انسان د مثبت رویې تذکره شوې ده. ځینې خلک په معاشره کې لږ خور او رپوز نه دي. په دې یوه کیسه کې د ورمي او د رڼا څخه نول شوې ده. بکستان کې د یوې مالا پرسته کړنې لا نه چې د کتابونه او د تقریصو چې د رښتو کا تقدس هیڅ باور نه لري. مطلب دا چې طاهر افریدی چې په کوم چا بچن کې سترګې وړولې دي د هغې مشاهده یې د یو مخلص فنکار په شان په دوو سالو کې لوستونکو ته وړاندې کړې ده. د چې پکې د ده د افسانې کمال دا دی چې لوستونکي دلچسپي ډول نه تر اخره پورې نظر ساتي. ځینې نقادان ورنه دا کېدل کوي چې په مسلم کله نه کله جذبه دومره غالبه شي چې د فن باندې سست شي او یا بغیر د ضرورت کې څه وکړي او یا په ځینې افسانو کې دا تراخ تراخ شوی دی او یا د نو کیسو ته د سپیکر او شام پاملرنه وکړه چې کومه یې مخکې کړې وه. په دې کې سنا سوغات هم شته چې سپیکر ته احساس ضرور کیږي. لږ نه داسې د پایې باندې په افسانو کې د فرمایي ژوند نه راوځي ترې شته نه سندې پورې کولې جوړې جوړې په نظر راځي. د کراچۍ کړکېچن حالت د افغان ستونزه کامي او ندي مشرانو بېرسي دا هر څه چې راغونځي د ښاغلي طاهر افریدي اسانه ترې وشي.
ډاکټر محب وزیر صاحب، پروفیسر اسر منګل صاحب دغه په افسانو خبرې وکړې او هغه ویل چې په شروع کې دغه افسانه روایتي وه او بیانیه وه هم فهمه، خو وروسته بیا هغه جدیده او علامتي افسانه هم ولیکله او دغه په افسانه کې چې کوم دا ترانزیشن دی، پروسس دی، د علامتی د بیا روایتي بیانیه نه هم فهمنه جدید او یا علامتي توګه باندې د وخت سره سره کېدو. تاسو راته وایي دا طاهر افریدی افسانه کدا وخت د پښتو افسانو چې کم معیار دی، کم مقدار دی، کم لیکوالان دی، پای کې طاهر افریدی صرف د افسانې په کم مقام دی، په کم ځای کې ولاړ دی؟
دا سدا چې اعظم صاحب پښتو افسانې په حواله سره یو ډېر پخوانی نکات پاتې شوی دی، محقق پاتې شوی دی، ډاکټر محمد اعظم اعظم، هغه په خپل کتاب کې د پښتو افسانه لیکلی دی چې د پښتو د افسانې ابتدا چې هر چا کړی ده او انتها یې قلندر مومند کړی ده. نو دا خبره دی هغه چونکې په هغه وخت کې د طاهر صاحب د افسانې هغه د دوبند دور شاید نو لیدلی گنی زما خپل دا خیال دی چې د کلندر صاحب افسانه چې کوم معیار دی هغه خو یقینا چې کلاسیکی دی، خو د طاهر صاحب د افسانه دا چې کوم مراحل دی یا کوم سفر دی، څنګه چې منګل صاحب وویل چې د روایتي افسانه نه تر یا د بیانیه افسانه نه علامت ته اوړي او بیا د علامت نه هم هغه یو پوړی مخکې ځي تجربیت طرف، او دا تجرید چې کوم دی دا مونږ ته د دوی د افسانې پنځم دغه افسانوي مجموعه دا کسلورم دا غالبا لاره کې مقام د افسانو د پیک بالکل پیک دور دی دغه، او په دغه ځای کې د هغه تجربه کړي دي چې په پښتو افسانه کې په دنه وړاندې چا نه وي کړي، خصوصا په دغه کتاب کې یوه افسانه ده لوړه ژوره، هغه به زه یاد کړم لوړه ژوره. نو د لوړ ژورې افسانې به تاسو ته یقین وکړئ چې نه کیسه معلومه شي چې دا کیسه څنګه ده، نه به په دې کې د کردارونو نومونه شته او نه دا په کې ښکاري چې کردارونه په کې څو دي، خو چې کله دا افسانه ختمه شي نو د هغې نه د کیسې تاثر هم راوځي، د کردارونو پېژندګلي هم راوځي، اگر چې نه نومونه شته هغه صرف دوه کردارونه په کې یاد کړي دي، هغه داسې وکړو او هغې داسې وکړو، او مکالمې په کې صرف دوا شایع دي، زه دل وړې ته قتل غواړم، خپل وړې زه دې ژورې ته کوزېدل غواړم، دا رنګ یو دوا مکالمې دي په کې. نو دا د ما په خیال په پښتو افسانه کې د وړې ژورې باندې تجربي افسانه ما د نظر نه بیا نه ده تیر شوی. او طاهر صاحب دا سم وا چې څنګه طاهر صاحب په ډېر لوی خار کې د اردو ادبي ماحول کې وخت راولو، د اردو دانو افسانه نگارانو سره د هغوی د تنظیمونو سره یې ناسته پاسته وه. نو چونکه دی په خپله د انګریزي د لیټریچر نه یا د بهرني لیټریچر نه دومره واقف نه وو، خو د اردو دانو بچي د بهرنیانو په ترس کې کومې تجربې کولې هغه تجربې ته پښتو ته راوړلې، د اردو په لایره یې راوړلې. تاسو یې خیال وکړئ چې په 1900 په دې دوره کې په اردو کې یو اعلان وشو چې د کیسه مرګ، او په پښتو نه کیسه د افسانې نه کیسه وته او د به ورته چې د کیسه مارګ نو په دغه ځای کې تایر سي د تجربه افسانې هغه تجربه په پښتو کې وته خو چې کله بیا روستو د 1990 ته کیسه راغسي نو په دغه ځای کې اردو افسانې هم بیا واپس کیسه ته راغله او تایر سي بیا هم د روستي مجموعه چې کومې دي مدافع سشنا راغله او یا د نورې تا سره خبرې کوم دا بیا هغه زور انداز ته راغلی ده نو یو خو دا دي چې مونږ ته دا د بهرنیو یا د اردو د تجربو نه را تېر شوی هغه سیزونه مونږ ته سټپ بای سټپ کاری چې نړۍ واله افسانه په کوم مدارجو را تېره شوې ده او تیار سي په کومو مدارجو د پښتو افسانه را تېره کړې ده
افسانې نه بوس جی تاسو بل خبر وکړه بیا به د افسانې مونږ سفرنامې ته ځو محب وزیر صاحب وای
جی جی بل خبره دا ده چې د دې د افسانې غټ کمال دا دی چې هغه روایتي تعریف چې کوم وو چې لکه د افسانې به تمهید وي بیا به د افسانې شروعات وي بیا به د افسانې کلایمیکس وي بیا به د افسانې اختتام وي
سسپنس به وي
سسپنس به د دې سیزونونه هغه افسانه وویسته او چاته دا تاثر هم اوس هم څوک دا تاثر نشي کوي مولي چې ګني د دا کیسه د افسانه د دې لوازماتو نه اوويستا خو آیا دا افسانه په فن باندې پورا نه ده نو دا یو کمال دی چې هغه باوجود هم د تاثر یو دومره مضبوط گرفتو د په افسانو باندې چې هغه باوجود د دې چې د روایتي لوازمات په هغه افسانه کې نو او بیا هم افسانه د کمال وي
رسمی طریقہ غم لري خایسته وا مات یاد دی یو مرګری محب وزیر صاحب تاسو په لیکلې ده تک خاکا کنه بل یو مرګری لیکلې و چې هغه چې خان دی نظم کزان تر راکاږي هغه جمله ماته اوس یاد ده
جی جی
نو طاهر ابری صاحب په سفرنامه باندې به خبرو کو طاهر ابری صاحب د چونکه پروگرام ته ګورم مخکې نور ملګری هم په کې برخه اخلي سفرنامه بارک راته وې سفرنامه هغه هم لیکلې دي د سفرنامه معیار او مقدار د طاهر ابری صاحب څنګه ده
دا چې سفرنامې هغه ما په خیال یو سفر مدام سفر یو سفر په خیر دا افسانې دي او هغه نه صرف پس سره راپورتاجونه هم لیکلې دي
جانان میں قطر تروان دے لاڈ شپ خبر تھا زی چیزو کابل تھا دا رپورتاجو دی سفر پخیر او سفر مدام سفر ادب سفر نامے دی او دے علاوہ آگا بیا چکم خاتون دی پدے برو صبح سکو
نو تاسو پورې چې سفرنامه تعلق دې دا تایر سه ډېر سیزونه دا سکړې دي کنه تاسو به یقین نو ساتئ چې خصوصا سفرنامه او د رپورتاج دا دوی په داسې دور کې بلکې دا سیزونه لیکل چې مونږ ته د پښتو د سفرنامه لکه د روسي ترکستان سفر د بدرشو میا بدرشي چې کوم دی او بیا دا د خدای خدمتگاران او هغه دغه چې کوم دی آزادۍ سفر په تالا دی آزادۍ په تالا دا دوه سفرنامې ډېر مشهور سفرنامې وي او بیا د کانتا بیگم سفرنامه وا یا بیا د حمزه سید یا د باچا خان سفرنامې وي د ماده حج سفر هغه نه پسته سفرنامې خلکو پرې خوي تایر سے چې کله لندن ته ځي او مدام سفر مدام سفر مدام
سفر مدام سفر
مدام سفر چکم سفرنامه دلی کی نو دی سره د پښتو لیکوالانو ته یو بل تحریک ملایوي ګو یو بل فیلډ ته توجه کیږي چې دا خو سفرنامه هم رښتیا موږ نه پاتې شوی او بیا هغه نه پس د سفر په خیر هم لیکي نو دا تاسو دوستو سفرنامه نه ګارانټ وی نه خاص کر افضل شوق شو یا نور داسې کسان شول دا د تایر سے پیداوار دی او د تایر سے پترس کې د تایر سے په دغه کې دی تطابق کې دی دا لیکل دي هم دغه سي مثال د رپورتاج رپورتاج د وایي چې په پښتو کې رمبنه رپورتاج چې کوم اجمل خټک لیکل دي دا زه پاگل وو او هغه نه پسته بالکل خاموشي و د رپورتاج ورو ته حدا یو دوا چا لیکلی وو لکه مثلا سلیم راز سے لیکل وو کوچا اپ نو ل باڑے نہ تر باڑا گلے پورے دا دا سفر رپورتاج په خالی کله شوی د کوچا اپ شوی دروست هغه نه پس د رپورتاجونو دا کیسام بالکل ولاړه وا تایر سپ چې جنان مې قطر تر روان دی رومبه رپورتاج دا ودی کلو او بیا زچ زو کابل تو دنو هغه نه پس د رپورتاجونو یو لوی سلسله شو چلے دا او تر دې دمه پورې لا رپورتاجونه لیکل کیږي او تایر سپ د سفرنامو کو بی دا غدا چې قسم په هغه باندې ځنه خلک مونږ به اکثر د مخامخ دا غپې لګولې چې تاسو لکه خامخا په سفرنامو کې ځای په ځای دی لطیفو یا دی یو ځای بل ځای کوشش کړی دا د سفرنامې په لوازماتو کې راځي دا به خامخا په کې کوي
صحیح
او د هغه ځای د لندن محلې غلې سفر کیسې پیسې چې لکه مونږ نن د میډیا په زور باندې ګورو یا تاریخ په زور خلکو کتلې دي خو ما په خپل د سفر مدام سفر نه هغه د لندن هغه مشاہدہ صرف خپل سیل نه کولو بلکہ تایر صرف سره د لستون کې غم مو چې څنګه د خپل سفر نا خپل دستور کی محفوظ ساتم او دا خپل معلومات څنګه دوی سره دوی ته ورسوم
جی
او باوجود دې چې موږ دا وایو چې تایر سب غنی لندن ته تللی وی نو هغه به د انګریزي کتابونو د لندن په حواله سره لوستي وی نه تایر سب په انګریزي طالب علم نو نه انګریزي هغه لوستې شو هغه خالص د خپل مشاهده په زور باندې کړی دی
سمدا
اردو کې د افسان سفرنامه نگار موږ پی غنو چې هغه په حواله سره دا خبره مشهوري دي چې هغه په ټیبل باندې
ضرورت مطابق
نو په دې شپته کال کې مونږ کتلې شو چې په عالمی سطح په ادب کې څومره بدلونونه واقع شوي دي بیا زمونږ په شرقي بنیادونو کې ورته وګورو یا دې ته وګورو چې زمونږ په ژبه کې دننه یعنی دې ادبي بدلونونو زمونږ په ژبه باندې کم اثرات مرتب کړي دي او دا اثراتونه بیا د تایر صاحب افسانه چې دا نو هغه تر څومره حد متاثره شوې ده او د دې حالاتو سره د تایر صاحب افسانه خپل کم بیهیویر یا سلوک ښودلی دی نو دا یو داسې سفر دی چې د طاهر صاحب د افسانو اولنو کتابونو ته چې موږ زیر شو څنګه چې هغه پاڼې پاڼې یا د محلونو خوا کې نو دا دغه زمانه یو ساده بیانیه انداز وړاندې کوي خو په هغه زمانه کې دغه ساده او بیانیه انداز چې دی دا هم طاهر صاحب چې په کومه طریقه راپورته کړی دی زمونږ مخې ته راوړی دی نو موږ دا ویلی شو چې د خپلې زمانې مطابق دا یو قابل قدر دغه یو سټایل وو یو د ادبی مطالبه وا چې تایر سے پورا کړی دا په خصوصیت سره چې موږ دې ته وګورو چې په هغه وخت کې د افسانې میدان سمر خالی وو او په دې خالی میدان کې مثلا چا تاسو کول په کارونو تایر سے دغه ټولې خبرې محسوس کړي وي هغه دغه د ادب دغه مطالبه د دغه دوو کتابونو په مناسبت سره تر سره کړي دي بیا موږ ګورو چې د دې نورستو په افسانه کې په حیاتي بنیادونو یا مثلا د اوس طرز بیان په بنیاد باندې مختلف بدلونونه راغلي دي د عالمی حالاتو سره دغه بدلونونو کې تایر صاحب یا دغه افسانه چې ده هغه په واضح ډول د وخت سره سره بدله شوې ده علامتي افسانې لیکلې دي څه تجربې حاصل کړې دي افسانه دا سیدی جاغه زد نفسیاتی افسانو په زمرہ کې راولم نو موږ په مجموعي لحاظ دا ویلې شو چې د تایر سے افسانه چې دا اغه د وخت سره
او خاص کر د ادبیات او د وخت مطالبو سره مزل کړي دي، سفر کړي دي، او څوک چې د ادب سره واسطه لري، څوک چې د په ادب کې د حالاتو سره قدم اخلي، نو هغه پوهیږي چې دغه سي کریکٹر ادا کول په ادب کې دا څومره د زړه چاودون او شواخون نه ډک یو عمل دی، او دا دی چې موږ محسوسولی شو چې طاهر صاحب دا عمل په کومه طریقه ترسره کړ.
یو ور بیا سلی مشهید د ویډیو پروگرام هلی ویډیو ز رحمان بندنه ما په دې پروگرام کې موږ د پښتو ژبې د افسانه لیکونکو ناول لیکونکو سفرنامه لیکونکو او رپورتاج لیکونکو یا مدیر طاهر عبد الرحیم په ژوند او کار باندې خبرې کوو. زموږ سره ملګری ډاکټر محمود وزیر صاحب، د هغه نږدې ملګری نقاد او لیکوال. ډاکټر صاحب، موږ د هغه په افسانه خبره وکړه، په سفرنامه مو خبر وکړه، په جرس ادبی جرګه جرس مجله مو خبر وکړه، د علاوه هغه دوا ډراماګۍ رنزور لراشه او بدنامه هم لیکلې دي، د هغه ګوت قلم ته په جوړا شوې، دا په نوم د حمزه بابا سلون خاتونې مرتب کړې دي او چاپ کړې دي، د جرس ادبی جرګې تنقیدی رودادونه هم لیکلې دي، زه تنقید خو به کومه، یو د دغه جرګې رودادونه تاسو هم چاپ کړې دي، د کوټې پښتو اکیډمۍ د ادبی پاڼې په نوم یو کتاب چاپ کړی دی چې پکې مضامین خاکي او رپورتاج شامل دي. اوس دی باندې ډیر وګت باس کې دي چې موږ په ناول خبره کوو، بیا موږ سره وخت ډیر کم پاتې کیږي. ناول چې دا کم دی، طاهر عبد الرحیم تیری آنکھ کی خوبصورت ہے پردو جب کې بارکوال میاخیل صاحب ژباړه دی، میاخیل صاحب زموږ سره پروگرام کې سو لوزو کې راځي. د کتاب په پښتو کې نوم دی شین سترګې، او کانو کې رګونه چې پروفیسر اسیر منگل سے پردو کې د کوثارو کې لوګ پنم ژباړه لیدل، او د تربوزک پنم یو ناول ټوم چاپ کړی دی. پروفیسر اسیر منگل سے موږ سره په ناول خبرې کړې وي، خو دغه چې کوم ویډیو وو پکې د آډیو یا د غږ د رستون زو او زموږ لپاره پویدل په ممکن نه و، نو موږ غو نه شاملولې. محب وزیر صاحب، د ناول په خپل راته وایي په مختصر لفظونو کې وخت ډیر کم پاتې کیږي. ناول سمره د طاهر عبد الرحیم صاحب تاسو په خپل ناول لیکل دي، نورم ناول لیکونکو په پښتو کې ډیر زیات دي. د ناول سے د طاهر صاحب د ناول په خپل راته وایي سمره هم ناول له ده هغه د لوستونکو لپاره. ته مه وزیر صاحب دماغ غوره
جی
ناول پکل راته وای. مه وزیر صاحب موږ ته پوس دا کو چې د ناول د پښتو ژبې چې کم دی، د طاهر عبد الرحیم صاحب د دې علاوه یو شپږ نو ناول لیکل شوی. ناول د ادب هغه صنف دی چې په ټوله دنیا کې ډیر زیات مقبول دی، په ټولو ژبو کې، په انګریزي کې تر ټولو زیات مقبول دی، د علاوه په عربی کې، په هندۍ کې، په فارسی کې، په افریقایي ژبو کې، په روسی ژبو کې دا ډېر مشهوري ناولې چې دی هغه پښتو ژبې ته اردو ژبې ته راوړل شوی دی، او د طاهر صاحب خپلې ناولې چې دی هغه بیا د پښتو اردو ژبې ته راوړل شوی دی. په دې کې دوه ناول ما ذکر وکړو چې تیری آنکھیں خوبصورت ہے او ژباړل شوی دی، او کوثاروں کے یہ لوگ. محب وزیر صاحب ته موږ تپوس کړی، موږ سره وخت هم ډېر کم پاتې دی، او زه غواړم چې په دې پروګرام کې هغه د ناول په اړه خبرو کې. محب وزیر صاحب هغه غواړي جی
معلوم جفر اچرزی حمزہ بابا خاتون چاپ او جفر اچرزی چاپ کری نو دا کریډیټوم د ټایر سیف دی چې د خاتون طرف ته د خلکو توجه ګرځوله. نو د تاسو چې تاسو د ناول خبره وکړه، نو ناول ټایر سیف چې کوم کانو کې رګونه ناول دی، دا نن سبا په خبر پوهنتون په کورس کې هم شامل دی، او د موضوع په لحاظ او د فن په لحاظ یقیناً چې ډېر ناول دی هغه هم زما خپل د طاهر صاحب دا دویم ناول چې کوم دی تربوزک، دا د موضوع په لحاظ ډېر خوښ دی. هغې وجه دا ده چې پښتنو کې چې دا کومه لړۍ د ترهګرۍ دا شروع شوه، او بیا هغې کم کم شکلونه واخیستل، د پښتنو د ټولنیز ژوند دی څومره متاثر کړ، د پښتنو د جرګې مرکې څومره متاثر کړې، پښتنو تعلیم یې څومره متاثر کړ، تاوان نو رسول ما په خیال په پدې ټول سيزونو باندې تاسو پښ پړا یو فن بارال وستل غواړي کنه نو هغه طاهر سے تربوزک نول د هغه دې راځي او پدې حواله سره زوایم چې د 9/11 نه پس د پښتنو پښون باندې چې څومره هم هغه زه بده هغه زه مخه کراغلی دي او د هغه څوک مطالعه کول غواړي نو د تاریخ کتابونه شاید هم رمستونه کې څومره چې طاهر سے
ډیر زیات مننه ډاکټر محبوب وزیر صاحب چې موږ سره ملمانه شوې طاهر صاحب په ژوند او د هغه په تفصیل سره موږ که تاسو سره خبرې وکړو چې تاسو د هغه سره ډېر نږدې پاتې شوي هغه په لوستې هم ډېر په غور سره دی او د هغه نه علاوه د پښتو چې کوم ریلیونټ یا ریفرنسز دي د هغه سره تړلي هغه هم تاسو یاد دي ډېره مهرباني محبوب وزیر صاحب ډیره مننه زه ورکوټ د مخلم د مینه بیرته چې راشم نو موږ سره ملګری کیږي بارکوال میا خیل صاحب چې په خپل شاعر او لیکوال هم دی او خبریال هم دی طاهر صاحب یو کتاب چې په پښتو کې د شینسر کې په نوم جوړل دی ناول تیری انګ کې خوبصورت دی په دې موضوع ور سره خبر کو چې بارکوال میا خیل صاحب د دې ناول جوړولو انتخاب اول وکړه را سره اوسه
د ډی وی لیدونکو تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ د دې طریقه و تاسو ته وخایو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو کې د آی اګری تڼۍ کېکاږئ او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تڼۍ کېکاږئ او په دریم پړاو کې بیا د اوکې تڼۍ یا بټن کېکاږئ له کنیکټېدو وروسته تاسو د ډی وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
یو ور بیا سړي مشه د وی ویډیو پروګرام هلو وی وی د زه رحمان بودره ما د جمعې پر ورځ اکثره موږ د پروګرامونو کې ادبي او هنري شخصیتونه چې د هغه په جون خبرې کوو د هغه په کار خبرې کوو نن زمونږه د دې پروګرام موجوده طاهر افدی صاحب چې افسانه لیکونکي دي ناول لیکونکي دي سفرنامه لیکونکي دي رپورتاج لیکونکي دي د علاوه هغه د جرس ادبي جرګې په بانیانو کې دي جرس ادبي مجله دیار لسکالو پر چاپ کړی دی یو شمېر نور داسې کارونه کړی دي چې پښتو ادیبانو لیکوالانو مورخینو نقادانو په خیال باندې هغه یو ډیره لویا شتمنه پنګه پښتو ادب ته ور کړی ده د هغه په ناول په اخره کې موږ د ډاکټر محبوب وزیر صاحب سره خبرې کولې ډاکټر محبوب وزیر صاحب د علاوه موږ په دې پروګرام کې دوه درې نور شخصیتونو ته خاص کړو چې هغه د طاهر افدی صاحب د لیکونو په اړه د په ځانګړي توګه افسانو په اړه موږ سره خبرې وکړو خو شاید یا هغه مناسب نه ګرځي وخت ور سره نو زموږ د بیا ما سره لوزونه هم کړیو خو دغه شخصیتونو د خپل لوزونه نه پلل بیا هم دغه نمونه ځنه شمه غسته ما سره ملګری کیږي بارکوال میخیل صاحب بارکوال میخیل صاحب په لیکه کې وسم موږ سره لګ مشکل شته دي زه د دینه مخکې بارکوال میخیل صاحب سره بلګری شي د ظاهر افدی صاحب په لیکه تاسو سره ډیر معلومات نو درکمه چې څنګه په شروع کې مولو چې هغه په 1901 سال وختم کې زیږیدل دی خپل نوم یې ترکستان وو در ادم خیل د حسن خیل او سبد بجند بوړي په سوکړه کې لکه کلی کې او بیا په 1908 کې لکه د نورو پښتنو کراچۍ ته لاړ په 1908 کې لومنه افسانه چاپ کړله په 1911 کې د جرس ادبی جرګه د خپل نور ملګرو سره جوړ کړله هم دغه کال جرس ادبی مجله شروع کړله 1912 کې د غزل نمبر چاپ ک بیا په 1911 کې د افسانو لمنه مجموعه د بهلون خوا کې چاپ شو اردو کې افسانه ولیکلې او دین علاوه سب ناولې هم ولیکلې بارکوال میخیل صاحب د خپل سر ملګری کې چې خپل شعر لیکوال هم دی او د وی وی ډیو په واشنگټن ډي سي کې خبري عالم دی بارکوال میخیل صاحب سلام شي
په خیرونه
میخیل صاحب تاسو خو ډیر جواړی کړی دی یو جواړ تاسو پکې د طاهر افدی صاحب ناول تیری آنکه خوبصورت ہے په پښتو ژبه کې د شسترګې په نوم کړی دا ولې مهم دا کتاب پښتو ژبه ته جواړل تاسو په نظر کې
بنارای صاحب دا ناول له دوه اړخزما لپاره مهم وو یو خدای چې په دې ناول کې د افغانانو خصوصا د افغانان چې کوزه پښتونخوا ته راکړسول نو د دوی د مهاجرت د ژوند ډیر شان زورګری په کیسه ده بل دا په دې ناول کې چې کوم مرکزی کردار دی یا کریکټر دی سندک دای راځي په دې قبایلی سیمو کې دلته دوی ژوند کوي، دلته چې نور افغان کډوالو به هم ژوند کاو دوی دلته ژوند کوي. نو په دې ناول کې د د ژوند ترڅنګ د افغان کډوالو د ژوند ترڅنګ د ځای د قبایلی خلکو ژوند ډیر په شته غنځور شوی دی. نو لدی اړخه ما فکر وکړ چې په پښتو کې شاید په دې اړخ باندې تر اوسه پورې په داستاني ادب کې چا کار نه وی کړی، او په افسانو کې یا په ناول کې شاید د دې خلکو ژوند چا نه وی انځور کړی. نو تایر افرید صاحب کڅم د پختلم په پښتو کې لیکي، خدای نه اول چې د اردو کې لیکلی وو، نو ما وغوښتل چې د پښتو ته راوځ باړم. خپل تایر صاحب هم لما وخت غوښتنه وکړه چې د ناول په پښتو ته وځ باړل شي، نو ما ورته چې بس دا بزش باړم. نو بم په څو کلونو کې د ناول پښتو ته راوځ باړم.
سمره لوی زخم کتاب دی، او د طالب علم لپاره، د پښتو ادب د لوستونکو لپاره دا غي لوستل تاسو ولې زوري کړي؟
بنارای صاحب څنګه چې ما مخکې د ټول په یو خدای موضوع له پلاوه دغه ناول مهم دی، بل دا چې په پښتو کې په داستاني ادب کې ډېر لږ کار شوی دی. که موږ وګورو د پښتو افسانې عمر اله اوس تر یوې پیړۍ اوښته دی. شاوخوا یو سل څلور پنځه کاله مخکې د پښتو لومړۍ افسانه لیکل شوې وه. نو په دې یوه پیړۍ کې د پښتو داستاني ادب ته ډېر لږ کار شوی دی، خصوصا د ناول په برخه کې خو بیخي لږ کار شوی دی. نو زموږ د پښتو لوستونکو ته دا ناول هم د ناول په برخه کې دوی ته ډېر څور کولای شي، چې په داستاني ادب کې د مطالعې په برخه کې ناول یا داستان په مطالعه د عادت کې دوی بنیادی شای دی. او بل څنګه چې ما یادونه وکړه چې موږ د دغه سیمو د قبایلی سیمو او په دې سیمو کې د افغان کډوالو ژوند په دې ناول کې څنګه جوړ شوی دی، او بیا په دې تیرو شلو کلونو کې کوم وګورو چې په دې سیمو کې کومه د ترهګری پیښه وي، په دې کې خلک وژل کېدل. نو په دې ناول کې هم دغه مرکزی کردار سیمدک، او هم د دې پر کوم انجلی مهند عظمت ګله، نو داغه کورونی سره تړلې داسې پیښه کیږي چې داغه پلار په خپل په پیښه کې وژل کیږي، او کله کله ځینې چالدنې چې کیږي دای په کې بند کیږي. نو په دې ناول کې د سړی په دې هم پوهیږي چې یاره ځینې سیاسي پیښې چې دی هغه په رسنیو کې څنګه ریپورت شوی وي، خو په اصل کې د ناول په جناول کې هغه بل ډول کړ.
بارک الله صاحب لکه بلند ټکو کې وخر سره کم دی. طاهر ابو صاحب چې ناول ولوسته پښتو کې هغه استاد د جباړې په خپل سو ویل.
زه درې کال کې چې دا ناول چاپ شوی دی، او زه دلته په امریکا کې هم. نو ناول می طاهر صاحب ته راستول دي، خو لاغه ورسته می له طاهر صاحب سره خبرې نه دي سوی، او په دې ورسته کې خدای ناروغ هم دی. نو د دې نظر د کتاب تر چاپېدو ورسته خو ما ته نه دی راغلی، خو ما څنګه چې ما ول دا مخ کې چې ماش باړب، نو ځینې برخه په الفت مجله کې هم وار خبرې سوی دي. نو هغه برخه چې دل وستي وي هغه وخت ما ته نظر رسیدلې، او د ډیر خوشاله چې تا ډیر خوش باړل دي.
دا یو بل کتاب چې پروفیسر اسر بنگل سے پوردو کې کوسارو کې لوک پنوم چې باړل دي کانو کې رغونا، او د یو بل ناول دی چې محمود وزیر سے ذکر وکړو تربوزک چې هغه د 9/11 د تر هغه په خروس دغه پس منظر کې لیکل شوی دی. موږ سره یو منټ پاتې دی. بارکوال صاحب، کوم کتابونه د نور صاحب په فکر مهم دي چې باړل پکا د سوکج بړل شي تاسو اراده لري د بړل دی یا بل سوکج بړل شي؟
پښتو ته خو دغه به اردو ناولونه او چاغراش بړل سوي دي. نور په پښتو چې اردو یا انګریزي ژبه ته کومش پښمیر ځینې شان ژباړو د داستاني ادب نو پاغه کې د طاهر صاحب ځینې مهمه افسانې چې هغه کې علامتي افسانې هم شامل دي، دغه په ژباړو له ارزه چې هغه باید اردو یا نور ژبه ته وژباړل شي.
ډیر مننه محترم بارکوال میاخیل صاحب چې موږ سره ملګری شوی وای.
مننه
بنارس. دی پروگرام کې چې کوم ملمنو برخه واغسته په ځانګړي توګه ډاکټر مې وزیر صاحب، بارکوال مخیل صاحب، ماقام خټک صاحب، پروفیسر اسد منګل صاحب، قیصر افریدی صاحب، زه دا ټولو ډیر شکریا ادا کوم. ملګرو چې زموږ خواسته منلې دا غو مننه. بیا هم دا سلسله د شان باندې به پراتلونکو پروګرامونو کې به هم د دې جمعې پر ورځ منګه د پښتو ادب کاغه شاعران دي، کلیکوالان دي، نقادان دي، مورخین دي، مؤلفین دي، څنګه چې دی په وار پر کوشش کوم چې په دې پروګرامونو کې دا هو بجول بیا هم خبرې وشي. نننی پروگرام کې زنګ سره چې کوم زموږ همکارانو کومک کړو، کلیم افضل سے فضل عزیز دا غوږ ډیر شکریا. د دې پروگرام پروډوسر وکیل خار، او کلیم افضل بشریکا، د دې پروگرام ټکنیکی همکارانو جو او جسټن جو، د ریڈیو انجینئر وو جسٹن چې ته هغه د ټلویزیون انجینئر وو سولو زو کې به زمنګ بل پروګرام شروع کیږي چې ګوربه بوي محمد اکرام تازه خبرونه اورېدې شي که غواړي چې په ریډیو پروګرام اوري نو په ریډیو خدای سره صفې معلومې دي خو په ټلویزیون صفې دادي چې د انټرنیټ چې کم دی په دې کې په اډیشن دی چې کم ده د دې ټلویزیون دی یوټل سیټ فریکوئنسي دا بیا بي او د چینل نمبر 203 د دې نه پرته که تاسو غواړئ زمنګ خبرونه او په نورو رسنیو اورئ نو یوټیوب ویو اډیوا فیسبوک ویو اډیوا ٹویٹر ویو اډیوا انسٹاگرام ویو اډیوا پنور سنے والے ہم تاسو پرونی کته شه د طاهر عبد سے پاک لدا پروگرام کته سو بیا ور دل غواړی کوم برخه د تپاتی وی غواړی چې د سرنا تر اخره پورې بیا ووري نو ویو اډیوا فیسبوک ته لاړ شه یا زموږ ویب سټ www.vioadvance.com ته لاړ شه دا پروگرام باندې موجود وی به اور دې هم شه کته اب شه وزر نظر پروگرام کوربه رحمان بدره اخلا اجازه خې چاره او په مخم خان
پدې بحث کې چې تاسو کوم خبرې ورېدي دا د ملمنو خپل نظر وو دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو